الله دی خیر کی تو داری چی ورشم
دانو چی تتلی دی بیخی نخ کاری
سوگی
اشاب نام زیم
وی ما ویل دا ورختا سوگ دی ستړی مشی
اخوارا مشی دا ولی خشتا پیشتای
سوکم نو ترکاری وینزم
ریختیا مبارک دیشه مقرر شوم لخیره
ریختیا وی الله شکر خدایا زمونگ دی ماشون قدم دی پنیکه که دعاگانی می اومنل شوی
شبنم جانه وخلا چه کلورین درکم بیا با پی ترکاری و مینزه
کلورین؟ دا خشای دی رازا چه دستا غاری تلار شو چه تا بمبم راتا ووهی او خبری بم بکو
هو سامده مخ کشه
تا دی بمبی غاری تکی نه زبا باقی کار مخ کویسم دا غدای اوس نسا وکم
دو دری چاسکی و بوکی واچاو او خی پری منزه بیای چو دقیقه پریگ ده او روز تلاغو بلری که او خی او کش که
ما مالگداری و بو سرم منزلی
نور علا نور هر زلم داسی وکا زکا چی ترکاریو که انسانی سرا چوی باید خی و منزل شی
درنو آوریدون کو تاسو با پر راما که آوریدلی بچه شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته ماشومان ګلان دي ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ په خیرنو لاسونو خوراک ناپاک خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي سو د اخلی پخلی او سخاگ لپاره پاکی او بی ضرر او بولری که تاسو هم غواړی چې هم خپلا او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسی نو د سخاگ لپاک او بونا گٹه واخلی نو د سخاگ لپاک او بونا گٹه واخلی تر بیامو پلوی خدای سپارم د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته پام وکړی
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي
سره پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست له کمپیوټر سره ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډېری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډېری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یې بردی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په ان باندې ژوند بدلون کړه. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په غپایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند دې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي د دې کتاب لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل، چې یعنی هغه کتابونه به له چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلا مو کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژور لیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژور لیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو بلیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلک غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یوه خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ده ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس د کتاب یو څو ښې خبرې راسره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژور لیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي. هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مکوه، تباه کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمیدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په دکې وي یا د په اړه باندې فکر کولای شي یا د دیغه توان لري چې هغه کار وکړای شي دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به پخپله کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیریږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال یې درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار داسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی وو، څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه یې کولې، دیار میاشت به پوښتنه نشي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې څه مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به هم، ټکولو به هم، نوم به هم راته باندې کېښودو، هسې تقیرول به چې بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوو که راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی دیوار درت درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا ځان نه وی خیا غو تنه وای دا څنګه زده ده کنه سیز ده دی نه وحی دی ټول سمفیا نه الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته سی استاد لار سی بیا ټول در زوای دی و سم نام زرتوري استاد نام وی خی زرم نه کی سر مکتب تلار.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده، چار خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کیسه اوس ترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې. اغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، اغه هیڅ کله اغه ته چې کوم شی تر غوړی اغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راشي، مګر مغه به درس نه ویلې.
ځینې زده کوونکي داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کیده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته لږ ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته وی ښه درس ته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورونه وي ته دند به کتل هغه وی هاپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډېر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدای شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم. یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي. حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري په صفت باندې دوی سره اوسم. حتی دوی ماته عادي ستونزه ووایي، عادي مشکل ووایي، زه له دوی سره مرسته وکړم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرض که چېرته دوی استراب ولري، یا مور او پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نور رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کړي شاګرد په تشریحي باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي. در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغ زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغه نه وروسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډېره سخت وي، کوم موضوع کې د شاګرد ډېره اسانه. هغه سخته موضوع باید داسې میتود سره مخته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي، ولا اگر که موضوع سخت وي. دا مسلکی وړتیا باید دوستا سره موجود وي. فرض مثال ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاست کې چې په کومه چوکۍ کېني تر امتحانونو پورې په هغه چوکۍ باندې ناست وي، در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خون کې کړم نه ده. زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخو که هغه مثبت اړخو. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همدا دوی ته مثبت ښکارېږي چې ما شاګرد و هغه خلک کېناست په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده، در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتودونه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور چې کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې، در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالو ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.